بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بانګش لمینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د غوی د میاشتې دیرشمه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 13 او د 2022 میلادي کال د مایلا شلمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قرآن کریم په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته بیا سیاسي تبصره او درې شې چې د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د شیعه عالمانو شورا تعامل تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا درته د ایران سیل پروګرام وړاندې کیږي. نن هم په دې پروګرام کې د اسلامي ایران یو بل ښایسته ځای درته معرفي کوو، انشاءالله چې استفاده وړ مو وګرځي. بیا هم د تاسو پر لیکونو، غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ، چې په همدې سره زمونږ د خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/bi زمونږ د انټرنیټي سایټ درکتي ولنه دمکو. بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ. سم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. سردار سلامی وای چې د هیواد د خپلواکۍ لا انقلابا د دفاع په ډګر کې پاتې کیدو پورې اړه لري. لا تر هغه سره مبارزه د ټولو ګډون غواړي. طالبانو په افغانستان کې د رسندیو لا فعالیتونو ملاتړ وکړ او پاکستان کشمیری فعال او مشر پر ضد د هند په جالي تورونو خبرګون وښوده. وسم بشپړه خبرونه. د هیواد خپلواکۍ لا انقلابا د دفاع په ډګر کې پاتې کیدو پورې اړه لري. د ایرنا راپورټ سره سم د سپاهي پاسداران عمومي قماندان خاغلی سردار حسین سلامی ویل چې د ایران ملت له دغه حقیقت سره بلد دی چې د هیواد کرامت، عظمت او خپلواکی له نظام او انقلاب د دفاع په ډګر کې په پاتې کیدو پورې مرتبطه ده. سردار سلامی زیاته کړه، د کرامت، ازادي او خپلواکی په سیوره کې ژوند یوازې په مقاومت سره نه راځي، بلکې باید مقاومت دوام ولرلی شي او د بریالیتوب لپاره باید تل په ډګر کې شتون ولرلی شو. خغلی سردار حسین سلامی د دې خبرې په کولو سره چې د ایران ملت خپلو دښمنانو ته نه هیریدونکي درسونه ورکړي دی، ویل چې امریکا په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې یو شیبه هم د ایران ملت پر ضد له دسیسې او توتې لاس نه دی اخیستې. په مقابل کې ایرانی ملت هم تل دغه دسیسې شنډې کړي دي او دښمن په بشپړه زوال کې دی او له افغانستانه تیښته او په یمن کې ماته او له عراقه ورو ورو تیښته ټولې دنیا ډېر ښه لیدلې دي. لا ترهګری سره مبارزه د ټولو ګډون غواړي. د ایرنا راپورټ سره سم په کراچۍ کې د ایران کونسلر خاغلی حسن نوریان نن په اړاندو ترهګرو عملیاتو کې د څه د پاسه 1000 ایرانی هموطنانو د شهادت په یادولو سره په یوه پیغام کې لیکلي، د ایران ملت او دولت د سیمې د ملتونو د ګډو دښمنانو له شیطانی اقداماتو او ترهګرو خوځښتونو له عمله هر ډول ګډوډي ناامني رامنځته کول او ویرې دودول په کلکه غندي. ښاغلی نوریان په کراچۍ ښار کې د ورستیو ترهګرو حملو په بیا غندلو او د دغو پیښو د قربانیانو له کورنیو او تاوان لیدلو سره د پیوستون او خواخوږی په سرګندولو سره زیاته کړه. پر سندیو کې لازنو غیر واقعي تبلیغاتو سره سره د ایران ملت په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو ستر قرباني دی. په کراچۍ کې د ایران کونسلر په سیمه کې د ایران او پاکستان د زی په اهمیت او د ګډو ملګرتیا او د پیاوړتیا په ضرورت په ټینګار سره زیاته کړه. په سیمه ییزې کتنې او ګډه مشارکت سره ترهګرۍ ماته خوري. په پاکستان کې د ایران سفارت پرون له ایران سره په کراچۍ کې د ورستیو ترهګرو پیښو د عواملو د ارتباط د احتمال په اړه چټي ادعاګانې په کلکه رد او د غیر حرفي څرګندونو په نسبت په خبرداري سره اعلان وکړ. دریم ګونی لوري په غلطو ادرسونو سره د ایران او پاکستان د ورګولیزو اړیکو د خرابولو په لټکی دی. زمونږ غږ له تهران ناوړه. طالبانو په افغانستان کې د رسندیو لا فعالیتونو ملاتړ وکړ. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشریاتي مرستیال خاغلی زبی الله مجاهد د دوی لالوري د رسندیو د تخطیو د څېړنې کمیشن د فعالیدو خبر ورکړی دی. نو وړي ویلی چې دا ګام هغه ژمنتیا په ډاګه کوي چې د رسندیو څخه د ملاتړ او دغو شکایتونو ته د رسیدو لپاره موجوده ده. مجاهد زیاتوي چې باید دغه ګام څخه قدرونه وکړي او د ورته اقداماتو دوام لپاره د طالبانو لاسنیوي ته ورودانګي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو نهو میاشتو کې یو اویا رسندیو خپل فعالیتونه درولي دي. اخوا بیا د افغانستان د جرنلستانو فیډریشن بیا د تړل شوی رسندیو شمیر لوړخی اوی چې د طالبانو په واکمنی دو سره د اقتصادي ستونزو او نورو عواملو لامل 213 رسندیو خپل فعالیتونه درولي او شپږ زره خبريالانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د طالبانو چارواکو دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د رسندیو او په خاص ډول د خزینه کارکونکو په اړه یې د دوی قیودات ورځ تر بلې زیاتېږي او له سختو غبرګونو سره مخامخ شوي دي. مولوی حقانی د خپلو ملایانو د اسنادو ارزولو ځانګړی ریاست جوړ کړ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مولوی عبدالباقی حقانی د دینی جامع او تخصص لوی ریاست د ودانې په پرانستال غونډه کې ویلي چې ډېر زر به د دینی عالمانو د اسنادو د ارزیابي او د تخصص د برخې لوی ریاست عملی چارې پیل کړي. ښاغلی حقانی زیاته کړي دا چې د 5 تخصصاتو یعنی تفسیر، حدیث، دعوت، فقه او قضا او د اسلامي اقتصاد او بانکداري لا کاندید استادانو ازمینه اخیستل شوی ده. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. نور سرچینې بیا وایي چې طالبانو د غریاست د خپلو ملایانو او جنګیالیو د اسنادو ارزولو په نیت جوړ کړی څو د اسنادو څو د ارزیابي او جاج په نوم ورته تحصیلي اسناد برابر او په مهمو دندو یې وګماري. د طالبانو مخالف ډلې د مزار شریف د 14 پړه پر غاړه واخیسته. د طالبانو لاس سلطې ورسته د میاشتو په تیریدو سره سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هماغه راز ترهګرې حملې ترسره کیږي. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې طالبانو په یوه موټر 14 شوې ده. د بلخ په څلورمه حوزه کې طالبانو امنیتي مسؤول محمد وزوسیق ویلي چې دغه 14 په یوه موټر شوې ده. د نورو وختونو په اپوټا چې د دغه سه حمله پړه به داعش ترهګرې ډلې پر غاړه اخیسته. دیزل د افغانستان د ازادي تحریک په نوم ډلې د مزار شریف د 14 پړه پر غاړه اخیسته ده. پاکستان یاسین ملک پرزاد د هند په جالي تورونو خبرګون وخوده. پاکستان جنگ ورسپانې لا راپور سره سم د پاکستان د خارجه وزارت وایندوی د هندستان تر کنټرول لاندې د کشمیر آزادی غواړي جبهه مشر یاسین ملک پرزاد د هندي چارواکو په جالي تورنو پسې په اسلام آباد کې د هندستان شاریا فیر اوخته ورته سخت اعتراض وړاندې کړ. کشمیری فعال او مشر یاسین ملک په جالي تورنو پسې په تهار جیل کې بندي دی. په انحال کې په برکسل کې د هندستان د سفارت په وړاندې د یاسین ملک په ملاتړ کې اعتراضي غونډې ترسره شوې دي. مظاهرچیانو د پلی کارډونو په لیږدولو سره د یاسین ملک د سملاسي آزادولو غوښتنه کړې ده. د هندستان حکومت نیت لري چې کشمیری فعال او مشر یاسین ملک په عمر قید محکوم کړي. طالبانو ویلی چې د امرالله صالح څو وسلوالې ډلې نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې په اساس د پولیسو ځانګړو ځواکونه د امرالله صالح په مشرۍ د مقاومت تر نامې لاندې د ډلې مهم مرکز موندلی دی. سرچینه زیاتوي چې یاد ډلې کابل او پروان کې ورانکاري فعالیتونه کول چې د کابل په سر کوتل، شکرداره او د پروان په سید خیلو او سالنګ ولسوالیو کې له اسنادو سره ونیول شول. امرالله صالح په دې اړه څه نه دی ویلي. نوموړي تر اوسه په خپلې مشرۍ د مقاومت د کومې ډلې د موجودیت په تړاو هم څه خبره نه ده کړې. امرالله صالح مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ډلې سره د یوځای والی خبر ورکړی و. حمدالله محب الافغانانو بخنه وخته. د افغانستان د نسکور شوي نظام د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د افغانستان له خلکو څخه د هغه څه له کبله چې دی د جمهوري نظام د نسکوري د اصلي دلیل ګڼي له افغانانو بخنه وختي ده. حمدالله محب ویلي چې هغه تیروتنې چې زما اړوندوي زه مسؤلیت منم او د افغانستان د خلکو څخه بیا بخنه هم غواړم. محب وی کله چې په ورستیو کې حالات په ډېرې تیزی سره بدل شول همدا غوره پریکړه وه چې په کابل ښار کې جګړه ونه شي، ښار او اوسیدونکي یې وژغورل شي. هغه وایي موږ باید خپلو خلکو تاریخ او قربانیو ته ځواب ویو. حمدالله محب په دې خبرو کې د افغانستان له ټولو مسؤولو لورو غواړي چې رامنځته شي او رامخته شي او د سقوط موضوع روښانه کړي تر څو له دې څخه زده کړه وشي او د افغانستان خلک یوې ښې راتلونکي ته لاړ شي. پر حمدالله محب زنو پخوانیو امنیتي چارواکو تور پورې کړی چې په لوی لاس یې طالبانو ته تا د سیمو د ورپرېښودلو امر کړی، خو حمدالله محب بیا دا تورونه رد کړي دي. کندوز کې یو صراف او د کورنۍ دوه غړي وژل شوې دي. د افغانستان په کندوز کې طالبانو ځایي چارواکي تاییدوي چې ناپیژاندو وسلوالو کسانو نن په دې ولایت کې درې کسان وژلې دي. د افغانستان د کندوز د امنیتي قومندانې طالب ویاند عبیدالله عابد وایي چې د رستاق آباد کلي ته څیرمه ناپیژاندو وسلوالو د یوه صراف په شمول د یوې کورنۍ درې غړي وژلي او یو بل یې هم ټپي کړی دی. نوموړی وایي چې د قاتل د نیولو هڅې روانې دي. دا پیښې انګیزه نه ده جوته شوې، خو ګمان کېږي چې د غلا به د دې پیښې وجه وي. د طالبانو له واکمنېدو سره دا ډول پیښې کمې شوې، خو د بیکاری او بېوزلۍ له سختوالي یې د زیاتېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د دې مهال خبرونه له پاملرنې مو یوه دنیا مننه.
سیاسی تبصره.
د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د شیعه عالمانو شورا تعامل د زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په میاشتنی غونډه کې له خپلو دفترونو وغوښتل چې د خلکو مشکلات په سوله ییزه توګه او د طالبانو له حکومت سره د تعامل لاره اوار کړی. کبو نه میاشت مخکې چې طالبان په افغانستان کې بیا قدرت ته ورسیدل، د دغه هیواد شیعانو د شرایطو او حالاتو په درکولو او د خلکو د مشکلاتو او ستونزو د اواری په ضرورت سره له طالبانو سره ملګرتیا لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ. د ته په پام سره چې د افغانستان د نفوسو مهمه برخه شیعان جوړی، تل د افغانستان په سیاسي، اقتصادي، کلتوري او حتی امنیتی مسایلو کې مهم او ټاکون کې رول درلودل دي. اوس هم چې د افغانستان خلک لا ډېرو ستونزو او مشکلاتو په تیره بیا اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، د افغانستان د عالمانو شورا د خلکو د ستونزو د اواري لپاره له طالبانو سره د تعامل لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. د افغانستان د مسایلو کارپیژان دی ابوالفضل زهرمند په دې باره کې وایي چې افغانستان د خلکو غلیمان د شیعانو په هدف ګرځولو سره په هڅه کې دي په فتنه اچولو سره په دغه هیواد کې داخلي جنگ رامنځته کړي، چې دا د افغانستان د خلکو په زیرتیا سره نه یوازې شنډ شوی نه، بلکې هغو ترمنځ اتحاد او ورورګولوي په پیاوړي کېدو هم ده. د دې په پام سره چې تر اوسه طالبانو په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت له جوړولو سره موافقه نه ده کړې او همغه راز ټولې چارې د دغه ډلې په اختیار کې دي، د افغانستان شیعانو هم په ځلونو په اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، کلتوري او مذهبي مختلفو برخو کې د خپلو حقوقو د رعایتولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان واک د هرې ډلې په اختیار کې چې وي، د هغه مهمه دنده د خپلو دینی شعایرو په ترسره کولو کې د شیعانو د عمل د ازادۍ لپاره د امنیت او ضروري شرایطو تامینول دي. هغه موضوع چې په ځلنو پرې د افغانستان د شیا عالمانو شورا ټینګار کړی دی. په افغانستان کې په تیره بیا روژې مبارکې میاشتې کې د شیعانو پر ضد ترهګرو حملو وښودله چې له امنیتي نظره هغو په کمزوري ځای کې دي چې طالبان باید هغه ته زیات پام او توجه ولرل شي. د افغانستان د مسایلو کارپیژان د پیر محمد ملازئی په دې باره کې وایي، د افغانستان د شیعانو ټولنه له طالبانو تمې لري چې تر اوسه ورته بشپړه پام نه دی شوی، چې تر ټولو مهمه یې د هغو امنیت تامینولو او د شیعانو د کلتوري او اجتماعي شعایرو او آدابو او دودونو په رسمیت پیژندل دي. په هر حال د افغانستان د خلکو د مشکلاتو د اواری د مرستې لپاره له طالبانو سره د ملګرتیا او تعامل لپاره د افغانستان د شیا عالمانو شورا چمتووالی د دغه هیواد په متکثر قومي او مذهبي ټولنې کې د ورورګلوۍ د روحیې د ژوندیوالي ښودنه کوي او طالبان هم د سمو لارو په غوره کولو سره د داسې شرایطو او حالاتو ته د اهمیت ورکولو په ترڅ کې د ملګرتیا او تعامل د پیاوړتیا امکان برابر کړي، تر څو د خلکو د ستونزو او مشکلاتو د اواری په ترڅ کې په افغانستان کې د فرقایز جنگ د رامنځته کولو لپاره د افغانستان د خلکو د غلیمانو دسیسه او توطیا شنډ شي. ځانو لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده، د ایران اسلامي جمهوریت یو ډېر پراخ او ښایسته هیواد دی چې پکې هر قسم منظرې او ښکلواوې مونږه لیدلې شو، که هغه تاریخي، کلتوري ښکلاوې او منظرې دي، که طبیعي جاذبې دي، یا د ټوریزم او د سیر سپاټې نور کوم تاسو چې ورته ویلی شي ښایسته امکانات، یا له دې زیات هغه روحاني او عرفاني او د کوم زیارتونه چې پکې دي د مقدس او سپیشلو حسیانو د لپاره ایران حقیقتا چې یو لجازبو ډک یو هواد چې هر قسم ټورستان ځان ته جذبول شي او د هر قسم ټورستان او سیلګران لپاره یو ډیر خایسته او لجازبو ډک هواد دی. مونږ په دې زمينه کې د څمو د کې چې د ایران سیل پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. نن هم د دې پروګرام په یوې بلې برخه کې د اسلامي ایران یوې بلې خولي سیمه ته ځو. نو راځي چې دا پروګرام په کډه سره
د ایران سیل.
د تهران د پښتو رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی لخل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ایران سیل د لړۍ یو تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، نن په خبرونه کې به تاسو ته د تبریز د خکولا او د تاریخي سیل ځایونو په اکله معلومات درکو. هیله ده چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو، د تبریز د زاړه خار د بازار په لویدیځه برخه کې د جامع جمعات مخې ته د تبریز یو تر ټولو ښکلی او لرغونی کور دی. داسې یو کور چې د قاجاري معمارۍ د عمله د سیلانیانو نظر ځان ته جلبوي او د کور د دروازې په سر باندې یوه لوحه لګېدلې ده چې پکې خانه مشروطه په هغې لیکل شوې دي. د مشروطه په انقلاب کې د تبریز د خار ځانګړی رول ولوباو او د کور دغه کور هم د مشروطه غواړو مرکز وو. دغه مسایلو ته په کتو سره په 1315 او یایم لمریز کال کې دغه ودانې د مشروطه په میوزیم یا لرغون کوټ باندې بدله شوه او د مشروطه له تاریخي پړاو څخه پکې مهم اسناد او آثار راټول شوي دي. د مشروطه کور د قاجار له پړاو څخه پاتې دی چې په 1218 لمریز کال کې د پارلیمان د ودانۍ تر لنګېدو وروسته د هغه پړاو وتلي مشروطه غواړي څیرې لکه ستار خان، باقر خان، سکت الاسلام تبریزی او حاجی مرزا آقا فرشی د آذربایجان یو شمېر شخصیتونه پکې غونډې کولې او د تبریز په 1218 جنگ کې د تبریز د مشروطه غواړو مجاهدینو عملیاتي مرکز وو. دغه کور په اصل کې د حاجی مهدی کوزه کنانی دی چې په 1218 مریز کال کې د تبریز د وتلي معمار حاج ولی له لوري جوړ شوی دی. حاج مهدی د هغه زمانې له لویو سوداګرانو څخه وو چې بادشاهي نظام مخالفه او د ازادي غواړو پلوی وو. هغه دغه کور د مشروطه غواړو د مشرانو د غونډې او د قاجار د حکومت په ضد د اعلامیو د خپرولو ته ځانګړی کړ.
دوستانو، مشروطه کور په دوو چتونو کې د قاجاریه د پړاو د معماری په سبک جوړ شوی دی چې هم داخلي او هم بهرنی فضا پکې په نظر کې نیول شوې ده. د کور فضا 1300 متر بیخ بنا لري چې په ښکلي خښتو او ډبرو سره جوړ شوی ده. د کور په میانس کې په ګلدار کاشي او یو حوض جوړ دی او چار چاپیره چمن دی. د څلورو جګو جګو ستنو د پاسه یو نورګیر دی چې په ښکلیو شیشو سره سینګار شوی دی. په لومړی چت کې شپږ خونې او یو غولی لري او په دوهم چت کې بیا یو لوی حال دی چې چار چاپیره شپږ خونې دی. د خونې ټولې کړکۍ اورسی ډول دی چې رڼا پکې جلوبل کیږي او یو ځانګړی منظره جوړوي. د قاجاریه د پړاو معماری خکلی نیورګیرونه د ستنو د پاسه فرنګي خولې گچکاری او اورسی کړکۍ د دروازو منبتکاری او خکلی زینه هر یو د ایرانی هنر خودنه کوي او دغه کور په یو بیساری ودانی باندې بدلوي. د کور تر ټولو خکلی برخه هم د دوهم چت سرسره ده چې په شانشین یعنی د باچا د ناستې په ځای مشهور دی. دوانی شیشه کارول شوی دی. د چار چاپیر د خونو په چتونو کې د لرګیو له اتزلئی ډیزاین څخه کار اخیستل شوی او په د لرګیو په دروازو کې د ګلانو رسمونه هم کښل شوی دی.
عزیزانو کله چې دغه کور چې اشاره ورته وشوه د مشروطې په میوزیم بدل شو، نو د تاریخي آثارو د نندارې لپاره ځنې ظاهري بدلونونه پکې راوستل شول. د مشروطه غواړو د مشرانو لکه ستار خان، باقر خان، حسین خان باغبان، حاجی علی دواچی، ثقت الاسلام تبریزی، حاجی علی خطائی، هاوارد باسکروویل، کربلایی علی موسیو، شیخ علی اصغر لیلاوائی، اخوند خراسانی، علی اکبر ده خدا، جهانگیر خان، سور اسرافیل او د یوازینه مشروطه غواړی میرمنه زینب پاشا مجسمه او د مختلفو انقلابی ډلو مهرونه پکې نندارې ته وړاندې شوې دي. د مشروطه غواړو د مخالفینو من جمله د مظفر الدین شاه او محمد علی شاه انزورونه د مشروطه په پړاو کې د شبنامو د چاپ دستګاه، د مشروطیت د انقلاب اړوند تاریخي اسناد او د مشروطیت فرمان هم په دغه کور کې لیدل کیږي. د ستار خان ټوپک، مشروطه قاله، د مشروطه غواړو د مشرانو شخصي وسیلې او د مشروطه اسناد د دې میوزیم تر ټولو مهم تاریخي آثار دي. دغه ودانۍ او پکې تاریخي سیزونه په 1450 لمریز کال کې د ایران د ملي آثارو په لیست کې ثبت شول.
د تبریز په ښار کې د شین جماعت ترڅنګ د تبریز د اوسپنې د پړاو موزیم شتون لري. دغه موزیم د ایران یو تر ټولو عجیبه موزیم دی چې 4000 کلن مړی له خپلو زینتي سیزونو سره پکې موجود دی. دغه اثر موزیم ته نړیوال اهمیت ورکړی دی. شبه چې دغه موزیم ته هم یو وکتن وکړو، د مځکې په زړه کې یو نیمه تاریخ فضا چې پکې د مړو څلور زر کلن اسکلیټونه او زیورالات پراته دي. د دغه سایټ اکثره موندل شوي آثار د بشر د اوسپنې پړاو ته ورګرځي. سایټ په دې معنا چې کشف شوي آثار لزایه خوره دلی ندی او د پاسه پر موزیم جوړ شوی دی.
دوستانو، د تبریز د اوسپنې د پړاو میوزیم سایټ یو لرغونی ځای دی چې پکې د بشریت د اوسپنې د پړاو هدیره ده چې د انسانانو ترڅنګ زیور آلات او زیات خټین لوښي هم پکې ښخ شوي دي. دغه سایت درې هکټاره مساحت لري چې په 1408 او یایم مریض کال کې د کیندنې په محل و موندل شو او په کې تر میلاد مخکې هدیره و موندل شو. تر سیړن ورستا 4000 کلن مړی خټین لوخي او زیورالات په دغه ځای کې پیدا شول. په 1908 مریض کال کې کله چې 4000 کلن آثار وپیژندل شو، د آذربایجان د فرهنګي میراث د ادارې له لوري شین جماعت څخه 80 میټر لري وکیندل شو او نور ورته آثار پکې ښکاره شول. یو کال وروسته د جماعت په غولي کې د سیړنو لپاره یو ټیم واستول شو چې د سیړنو په محل 38 لرغونی قبرونه وموندل شول. یو قبر کې میرمن او خاوند سره لزیور آلاتو ښخ شوي وو چې دغه قبر لبیخه وکینل شو او میوزیم ته منتقل شو. د 1909 مریض کال څخه بیا تر 1902 مریض کال پورې په یاد سیمه کې نورې څېړنې وشوې چې د 4000 کلونو مخکې تیتو پرک قبرونه او وسپنی آثار پکې وموندل شول.
دوستانو، په پیژندل شویو قبرونو کې ځینې کسان په جنینی توګه ښخ شوي دي. د ماشومانو قبرونه ډیر ساده و، د زلمیانو قبرونه بیا مربعی ډوله او خټینې لوغې پکې ښخ شوي دي. اکثر موندل شوي جسدونه د زلمیانو او د ماشومانو دي. ماشومان د خپلو بازیو له سامان، میرمنې له خپلو زیورالاتو او نارینه له خپلو تورو او جنگی ساز و سامانونو سره خخیدل. د ځینو جسدونو ترڅنګ خټینې لوخي او خواړه پکې موندل شوي چې د مهر پرستۍ د مذهب خودنه کوي او د مالدارو ترڅنګ زیاتې لوخي خخې شوي دي. د دغو قبرونو خاوندان په دې باور و چې مړی بیرته ژوندي کیږي او په دې خاطر به یې خوراکي توکي او وسیلې ورسره شخولې، چې د هغه له جملې څخه خټینو لوښو ته اشاره کولی شو چې پکې اوبه او خواړه ایښودل کېدل. د تبریز د وسپنو د پړاو موزیم په حقیقت کې د ایران یو تر ټولو په زړه پورې او ښکلی موزیم دی. داسې یو ځای چې پکې په زرګونو کلونو لرغوني مړي نندارې ته وړاندې شوي دي.
محترم اوریدونکو، په ایران سیل پروگرام کې مو د تبریز خار سیل وکړ. په دې هیله چې دغه پروگرام مو خوښ شي وي. تر بل پروگرام له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
کلا
راشا،
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم په نومونو کې سبحان دی، د مهربان او بخشون کې الله تعالی پنامه. او تاسو محترم او قدرمن اوریدونکو، د سلامونو په ویلو سره دا د یو ځل بیا زه فاطمی او زما محترم همکار
علی اصغر عبیدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې را رسیدلو لیکونو، شعرونو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او خپل پروګرام به ناست او اوري له خیره.
زه هم لمینی ډک سلامونه وایم خپل ګرانو مینوالو ته، او په دې هیله یم چې ټول ملګری به مو روغ او رمټ وي. خانم فاطمی، د تل پشان ګران اوریدونکو ته به لومړی خپل د واتس اپ نمبر او د ایمیل درک اعلان کړو چې په دا ډول دی. دا واتس اپ نمبر در سره ویل کی 00 91 99 65 45 55 63. او د ایمیل ادرس مده پښتو نه نیوی ات یاهو ډاٹ کام. اغلی فاطمی که دی خوش وی دلته به یو وړه شاندمه وکړو او بیا به راسو د ګرانو ملګرو خوږو خوږو لیکونو او شعرونو
ته. بیخی می خواهده. یو ځل بیا مو ارکلی کو ګرانو او قدرمنو دوستانو او رازو ستاسو لیکنو ته په سر کې د تبعید صاحب په ډیر ښکلی ډیزاین سره چې د لقمان حکیم څو غوره ویناوې رالېږلې دي ځینې برخې له تاسو سره شریکو. وایي چې د مور او پلار وجود د غنیمت وشمیره. بیا وایي چې د خلکو په اصلاح کې یوه ذره سستي هم مه کوه. بیا وایي چې له عالمانو او هوښیارو خلکو سره اړیکې او ناسته پاسته ساته. بیا وایي چې ادب او عاجزي هیڅکله هم مه هیروه. او په پای کې بیا وایي چې هاو هیڅوک د چا په مخ کې مه رسوا کوه.
د لقمان حکیم صاحب ډېرې غوره خبرې او د کاڼي کرښې دي. کورودانه وایو ګران جلا وطن صاحب ته چې پر موږ یې پیرزوینه وه، خو د وخت محدودیت په وجه مو پوره روا نه خستل او پاتې برخې ملګري په ګروپ کې لوستلای سي. محمد رحیم دورانی صاحب د خر تر عنوان لاندې یو نظم را لېږلې دی چې ډېر له پنده ډکه کیسه ده. شعر کې داسې راغلی چې یو ورځ زما په کلی چې گذر سو سم په لاره مخامخ را ته یو خر سو. په ظاهره کې و خر باطن استاد و چې په ډیرو شو صفاتو باندې یاد و. ما ویل راشه خرتو پرېږده انسان سه، موږ سره مزې کوه ځان له یو خان سه. ده ویل راته په ما باندې ته څه کړې، زه خر شیمه ته خپله غم ولې نه کړې. نموزیلم پچا کړی نریا کړو، نمو څوک دی دوکا کړی نریبا کړو. نکنه حسد لرونه دشمنی کړو، نبل خر باندې مجزیلم او جفا کړو.
رشتیا وای
تا لیدل چې یو خر لبل رشوت خوري یا د بل په ترقی باندې حسرت خوري. تا لیدلی چې یو خر بل خر حلال کړي یا بل خر چرته زخمی یا کرولال
کړي. نه
دشمنی کې نه رشوت ظلم جپا په غوجل کې حرام شوی پرشتیا. چې لخره نه می ټول واورې د بیان، هله پوسوم سر می ټیټ کړ په گریوان. غرور ولی کړم چې زه یم انسان، کله کار چې کړم په مثل د حیوان. چې د پند خبره خر وکړي هم شده، ای رحیمه دا خبره یې پخه
ده. پرشتیا چې له پند ډک شعرونه دي ډاکټر صاحب په قلم مولا برکت شه او انشاءالله تعالی داسې ښه مطالب به ما موږ ته راواستوي. خو عبیدی صاحب دلته یو ورژان دمه کوو او بیا به راشو د قدرمنو اورېدونکو غږیزو پیغامونو ته.
ایزانو په هر کله راشه کې مو هر کله کو وای ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړو، ولی تریختی کړو بلتون او خوږو وصال، خدایا ولی دی ځواني هر چاله ورکړه، خدایا ولی دی پیدا کړل امیدونه. د فلسفي شاعر غنی خان په دې ښکلي قطعې سره درته هرکلی وایو، او د غږیزو پیغامونو په برخه کې لومړی د محترم حاجی ثمرګل نیکنام خیل صاحب ښکلی شعرونه اورو چې وایي:
پکیر ملنګ، پکیر ملنګ څه وایي؟ وای څه غږ او ځواګ دی د کور د باندې شور دی، څه غږ او ځواګ دی د کور د باندې شور دی، یو پکیر ناری وهی ولاړ سر تور دی. وای زه ملنګ یې دروازه باندې ولاړ یم، وای زه ملنګ یې دروازه باندې ولاړ یم، ګوندې سراکړي د خان سړي دا کور دی. د ملنګ فقیر نه ستر په کار نه دی، د ملنګ فقیر نه ستر په کار نه دی، د هر کلي زنانې خور او مور دی. سوالګر ډیر شو خدای سینې استراغلې، سوالګر ډیر شو خدای سینې استراغلې، خوار ملنګ وای د بمو توپکو زور دی. چې سوالګر ته څه نه ورکوي لاس کې، چې سوالګر ته څه نه ورکوي لاس کې، تس کچکو لکلی وړو ورته پیغور دی. سماره مست په دنیا ګرځي خیال دی نه ده، سماره مست په دنیا ګرځي خیال دی نه ده، گاونډی دی نیستی سوی لکس کور دی. څه غږ او ځواګ دی د کور د باندې شور دی، یو فقیر ناری وهی ولاړ سر تور دی. وسلام.
ډیر زبردست شعرونه دی محترم ورور نیکنام خیل صاحب، یو جهان مننه. او بیا در څخه هم د داسې شعرونو تمه لرو ان شاء الله تعالی چې مشته حتمن دغه شش شعرونه او ش پیغامونه به همیشه راوستوي. عبیدی صاحب بل پیغام هم ډیر په زړه پورې شعرونه دي چې یو ډیر محترم ورور رالیږلی، خو خپل نوم نه دی خودلی. شعرونه یې اورو او ورڅخه غواړو چې له داسې
ان شاء الله په آینده پروګرامونو کې وڅان معرفي کړي،
له داسې شو پیغامونو سره خپل نوم هم مشتره ولېږي.
ونو لاس کې مې ته زړی او سو ټوټي دی دا بسنګ شي، غوښي د وجود مې هر ځای پری دی دا بسنګ شي، یا غوښي د وجود مې هر ځای پری دی دا بسنګ شي، یا لاس کې مې ته زړی او سو ټوټي دی دا بسنګ شي، غوښي د وجود مې هر ځای پری دی دا بسنګ شي، یا غوښي د وجود مې هر ځای پری دی دا بسنګ شي، یا زدا من کور افغانستان یم ما وژغوري، زدا من کور افغانستان یم ما وژغوري، و بلې په وجود مې سری لمبی دی دا بسنګ شي، غوښي د وجود مې هر ځای پری دی دا بسنګ شي، غوښي د وجود مې هر ځای پری دی دا بسنګ شي، یا نو ما پخپل غې کې پښتانه بچی روزلی دی، ما پخپل غې کې پښتانه بچی روزلی دی، یا زکه دا غیارو اندېښنې دی دا بسنګ شي، غوښي د وجود مې هر ځای پری دی دا بسنګ شي، یا غوښي د وجود مې هر ځای پری دی دا بسنګ شي، ان سترګې د جهان را تر اوختی دی بدنام یما، سترګې د جهان را تر اوختی دی بدنام یما، ونو ما کې د لالونو خزانه دی دا بسنګ شي، او غوښي د وجود مې هر ځای پری دی دا بسنګ شي، یا غوښي د وجود مې هر ځای پری دی دا بسنګ شي، ونو زب په زخمی وجود قیامت پوری ژوند وکړم، زب په زخمی وجود قیامت پوری ژوند وکړم. ونو دا بچی زما د زړه ټوټی دی، دا به څنګه شي؟ او غوخی د وجود می هر ځای پری دی، دا به څنګه شي؟ غوخی د وجود می هر ځای پری دی، دا به څنګه شي؟ ونو سیال می هر یو زخم تا جدا جدا ژړلې دی، سیال می هر یو زخم تا جدا جدا ژړلې دی. ونو سترګې لوخ کو ته کسری دی، دا به څنګه شي؟ او غوخی د وجود می هر ځای پری دی، دا به څنګه شي؟ غوخی د وجود می هر ځای پری دی، دا به څنګه شي؟ ونو لاس کې می د زړه یو سو ټوټی دی، دا به څنګه شي؟ او غوخی د وجود می هر ځای پری دی، دا به څنګه شي؟ غوخی د وجود می هر ځای پری دی، دا به څنګه شي؟
ډیر ډیر مننه ګرانه د داسې شو شعرونو چې په دومره شایسته طرز دی ویلې دي. اغلی فاطمی دوباره لیکنو ته راځو. په چمن کې زموږ ګران ملګری عبدالوهاب غیرت صاحب وایي چې امام ابو داود رحمت الله علیه لیکلی دی، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم 1500 حدیثونه لیکلی دي، بیا مې له هغې جملې 4800 حدیثونه په خپل کتاب کې راوړي دي. د دغو ټولو حدیثونو له جملې څخه یوازې 4 د انسان د دین لپاره بس دی. هغه دا دی: لومړی، د ټولو عملونو دارومدار پر نیتونه دی، یعنې هر څه په نیت پورې تړلی دی. دوهم دا چې د انسان د ښه اسلام نښه ده چې ابس شیان پرېږدي. دریم بیا، هیڅ انسان تر هغه پورې کامل مؤمن نسی کېدای چې څه د ځان لپاره خوښوي د بل مسلمان ورور لپاره یې خوښ نه کړي. او څلرم بیا، حلال واضح او ښکاره دی او حرام هم واضح او ښکاره. غیرت صاحب زیاتوي چې دلته په دوام مورد کې وینو چې لابسو بې معنا بې نتیجه او بې کاره خبرو کارونو کړنو او لیکونو ډډه کول زموږ د اسلام د کمال نښه ده. او په درېم مورد کې وینو چې مسلمان په ټولو امورو کې صادق وي، که دې غواړي چې وخت یې ذخیره شي او په بې ځایه مسایلو خپل قیمتي سرمایه ضایع نه کړي، نو د نورو لپاره هم د وخت د ضایع کولو سبب مه ګرځه.
بے شک چې ډیر غوره حدیثونه دي. او کور مو ودان ګران ورور عبدالوهاب غیرت صاحب چې زموږ او د ټولو دوستانو او قدرمنو اوریدونکو د ګټه اخیستنې لپاره مو دغه پندونه او حدیثونه شریک کړي. عبدی صاحب له کوټه څخه نه یو بل شاعر او دوست او ورور نور احمد فطرت صاحب هم ډیر ښکلي شعرونه را لېږلي دي چې په دا ډول دي: وایي چې توره د تورې شپې تیارې کړه مشالې مړ کړې، توره د تورې شپې تیارې کړه مشالې مړ کړې، بیانې بند خولې را وګنډله خیالې مړ کړې. د ولی خان په پوهنتون کې په مردان کې پرون خون وسو، خدای بیگونا د بل عیال مر کړی، د حق آواز ټپسو، د سول المنز تالا والا سو، ماجد ویران سو، بی آزان سو، بلال مر کړی، د سنگار ټول تو کشنه بنگری اوږده غټوالی، چارگل چومر نتا پیزوان، د زن خیال مر کړی، لمر پیکه کړ د سپوږمۍ بڼه یې خړه کړه، لمر پیکه کړ د سپوږمۍ بڼه یې خړه کړله، رڼا ښکلا یې دواړه ووهل، کمال یې مړ کړی. رسنۍ ګډې دي، د ویر په تبصرو اخته دي، د غم خبر را رسېدلی دی، جنرال یې مړ کړی. د اورنګزی پسرو او سپینو په هنر فطرته، د اورنګزی پسرو او سپینو په هنر فطرته، زامونو پیسې واخیستی اغه دی خوشحاله مړ کړی.
ډیر اعلی فطرت صاحب، د مردان په پانتون کې د ثوابه د مشال خان وجله مرایاد کړله. الله تعالی دی وبخشي او ستاسو په قلم دی هم نور برکت کښېږدوي. یو جهان مننه
ان شاء الله تعالی. د هر کله راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د په دغه پروګرام کې موږ غواړو چې تاسو ته یو ښکلی موسیقي وړاندې کړو. نو په همدې موسیقي سره موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
کباب دے کمر ہم ور باندھ کے دل سوا